Radio Azadi.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خره غلې د سات ډیره برخه تاله او ټال ته ځانګړي شوې. خو په سر کې په مخې د سات خبرونه ته له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عام خلکو هم وردانګلي او تر خپل واسه مرسته ورسره کوي. فرانس پرس لیکري د مرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوي چې په اروپایي او هیوادونو او امریکا کې اوسېږي. د روان میلادي کال پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر په خپل خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو فرانس پرس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو له نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي. دوه ورځې وړاندې د کرکټ وټلي ستوري محمد نبی هم ایران راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه وو خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي. دغه مرکز پرون ته یو خبر پاڼې کې د خبریالانو د نیولو پر تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستۍ درې اونیو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالانو نیول شوی او وسایل ضبط شوی دي. امریکایي چارواکي وایي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوی. پیښه پرون دوشنبه د نړۍ د پانګونې د ولو شرکت په اسمانڅه کې ودانۍ کې رامنځته شوی. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپ کې دوه وروسته ځان هم وژلې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیویارک د پولیسو په حواله حمله کوونکی و وشت کلان شین تامور یاد کړی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمن یې ویلي چې د برید انګیزه یې لا معلومه نه ده. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې. پولیسو دا هم ویلي چې بریدګر په خپل موټر کې لاس ویګاس او نیویارک ته راغلی و. په پیښه کې د هغو دوه پولیسو له ډلې چې په دنده بوختو یو تن وژل شوی. وژل شوی پولیس شپږ دیرش کلن د دارالاسلام یاد شوی چې په خټه بنګله دیشی دی. او د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګری وژلي چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو او کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ وستنه وژل شول چې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنۍ پوځي شخړه هم رامنځته کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانیت بابللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر په پهلګام سیمه کې د خونړۍ برید کړی دی. پاکستانی اسلام پاله ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي. دا له 2008 کال راهیسې پر ملکیانو تر ټولو خونړۍ برید بلل شوی دی.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې چاره مو په خیر هیله مندم. جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوي خبرونې سره تاسو ته هر کلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنو اوریدونکو، دونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو، دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً، او خبریالۍ لکه را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی، ښکلی زمزمې هم کوي. پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې، یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه دماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوي رسنیو ته او خبرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم.
هله کوم بس خدمت کوم همدغه ادبي خپرونه دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي خلکو ته یو انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهیږي چې ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو لتا سو هم نن د برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه مند یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی غندي زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سنه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، موږ تاسو وختو کې به راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
دا سیدا چې دا سین په حساب خو وای مې چې زما سین دا د اتل سونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سی یو لارویانو سره د سی ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګیانو اول خدای کړه وایم چې زما زګیدل د سی یو کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه ټول ته جواب ده چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو یو ډېر رسانوم دی بابرزه صاحب نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموته د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب نوم خدای دې یاد په خیر لري الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي سره د بابرزه صاحب زه د هغه زما کاکا و نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا بابرزه صاحب مېشون ماما دی غټه کې کورنۍ خو کاکا مې بیا بېخي د یو کال خلک یو نو نو زه ځکه د دوی په کورنۍ پیدا شوم نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده هغه به مو ډېر اورېدل بیا د بابرزي صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی نو بیا به زه هغه نن د هغې کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله ترانه ویله ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه نو موږ به بلل کېدو هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نادې شریف به مو ولوست دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه ډېره شوه بیا چې کله ما علاقه بیا د دیزې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم ځکه هلته شعر دی هغلته د شعراو په هکله لیک لوست دی هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات وروسته کامیاب شوم بیا میاش ادبیات لوسته نو پاغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې د ختیځ ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تزمنګړې شوارا ډیر خبر یاله ډیر دوستانو ته ډیر څه زده کړی دي نو هغه بیا زمنګ د پاره ډیر لوی مکتب وو ډیر لوی درزی ځای وو هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بیخی دسی پکی ونه خطو لکه دسلی خودان شو سی عمل تا بدا غزی نا خلق و راڈیوگانو تم بلونو مشایره ناسته بی پخپل ایوی سیمیزی راڈیو کی آغا ادبیخ پراونو بانده ورنه واتم آغا بیا دسی شما سی پینزش پا گو کارا تجربه میالتا تر لاسا کلاخ پراونی شوی بیا مام دسی بسی ده هیوار پا کشو بیا او ایم سی چر تا لویا وڑا غونده و مشایره بوانو بس بیا با دوستانو ملګرو بللو نو بس لا غزه دغه بهر شروع شو شکر تر اوسه پوری پکې بیا اخته یو نو شیرم لیکو تر نو مم کو فرهنګي مجالس ته بم تور بیا خو سره مسافر شون وسه واځي دغه انلاین دنیا را فاتې د دلته خپل احساس شریکو
پر دې سپتاس دی یو سات خبرونه پختنه ټول په 15 دقیقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر دیر لنډ راتا پختنه دا دما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډیر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
نو ما چې کله بیا لکه د دیني درسونه لګوې له به مکتب کې ترانه ویلې به د نه د کیسه وګد شو ما وخت یاد او چې رادیو ته به موزنګونه واه موږ به بندارونه کې برخه خسته نو هغه به ځکه خار تر له به غټ رسنه ته چې لاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت به مشرانو ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می چې نومونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځنې مېرمنو په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي زه شیرونه وایم یا زه ترنم وکم ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دای ولې دغه کې داسې شیرونه وایي هغه شیرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ما خپل مسیر نیولی وو نو وم غواخل شوما وم مرته شوما زما په غیاب کې خبرې م کې دي خو لري ما خپل مسیر نیول او زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د خپل شاعري د خپل ادبيات پونځي په لوستو او د خبرې علي په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نو هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډیر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړي نو د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانې مېلمو بستانه مېلمو نو بیا ورورو د کلی کې د مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کوره پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخت پورې هغه مخالفت وو خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
هڅه چې دې انتخاب کړی دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډیر سو فکر منل تاسو مخ کې ډېر جالب خبر ته اشاره وکړه سلا کوم وخت په افغانستان کې او ما همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یو هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړیږي یعنی لا مغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلې دي ولیدلې مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې دا ونه وکړې چې تاسو د جماعت ملای امام شیرنه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالب ده چې زما د پلان زما خبرونه نه قضا کیده او کبیر ته په خبرونه کې ترانو موږ به د خبرونه کې زموږ خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زهنو واخل ما خدای وکړي دغه د اصول خلاف دی د انعکاس راډیو و نو هغه ته به موږ خبرونه لرله چې د خبرونه په اخر کې به موږ حتما یو سروګي به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو د ټول خبرونه خوان به داز یو کنه ډیر خلک بدل ته پته مو شې دوی په اخر کې نن بیا کوم سروګي وای نو جالب دا و چې زما بلر ټول خبرونه اوریده خو سروګي به فکر راغی نو ما ته به ډیر کله نه وځم مور ته به ورچې دی الګ ته و چې دا سروګي په کې مو وای کدا غزل وای خو سید دا سروګي په کې ولې مو
نور به رادیو بندوالا
بیا ترجمه هغه هغه د ما ویل کنه چې هغه د کلیم الله امام دی هغه وخت تر اوسه هغه به دا خبرونه نه قضا کول او هغه به دومره په لوړ غږ نیول و چې ټول کور به اورېده هېڅ به بند نه اړوله په اخره کې به هغه چې به دا سرو کې واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به بس یو سرو کې به را یاد یو سرو کې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکرار و چې ریدی یا ګونه بل ریدی یا ګونه جانې له دې وکړم چې زه به کله وکړم ما له پردیسیا ریدی یا ګونه ګونه ریدی یا ګونه جانې له دې وکړم نو ما ته به داسې تغنا غوندې به را کوله ما له بیګا به دې خسرو کې وي انا نو ما زه به غلې شوم چې
مطلب دا چې ملایان او شاعران هم سره جوړیږي کله نه کله
منصب شلغازی والد دوی دواړو شاعری چې باغ ناتیه شاعری دا او هغه حماسی شاعری دا نو هغه خپل ډلګی لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه ناچیه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګړوندو ډېر عجیب و غریب نظمونه به یې ویل منصب شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان دوی ټولې کیسټې به ورسره وي نو هغوی هغه شعرونه ویل موږ به دا شعرونه ویل بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور بیا وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو زیاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سرو کې هم سم دی خبرونه په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو
نغمه کلم ستاد خار خبر ستا پرنگ خوگی کلم نغمه کلم زرے کلم صدا خار خبر ستا پرنگ خوگی کلم سگلو نچا رنگو نچا نغمی کلم د جانان د خوب ولو استر گویا بولستر گویا دا ترازی کد زخمونو ڈی ویملی کلم ترازی کد زخمونو ڈی ویملی کلم ستا دا خار خبری سگلو نچا رنگو نچا نغمی کلم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم چد گل شندے پخ پلوی نسرے کم چد گل شندے پخ پلوی نسرے کم استاد خار استاد خار خلق باستا پرن خوگے کم سگلو نچا رنگو نچا نغمے سگلو نچا رنگو نچا نغمے کڑن کله چې تاسو دا اوریدونکو
ډیر زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسئ ژوندۍ اوسئ او هیله مند یم غږ مو ته لم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ
ډیر مننه ډیر مننه سلامات
اوسئ تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خوښ یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید اوږد مهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي زه خوشاله یم د دوی د دې حالت ته او بس ځان مو هغه انګریزانو په سلاج اسکرې دی او څه او سره مصروف دي مصروفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری کړي چې خپګانو نه وکړي نو یو محل له درس وایي یو بل محل له کور کې ماشومانو سره یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایو
افغانستان کې پاتې شوی وی په نوی نظام کې نوی حکومت کې هم جلال آباد کې او دنه کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل، یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا ددنه غیر چې دنګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې څه کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیار کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې مونږ ګرځېدلي و. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که مونږ به نه مونږ زړه هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې مونږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره به وکړم، 2014 سوالس نه دی په لازم دي شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندې، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري، یو خجای کیو سی مثلا طبیعت د خي خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سي شعر ولیک، او کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا د خوای خو الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ سي ما لښ کیو نمبر دی لیکلی. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم، که نه هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړېم، فزیک هم جوړېم، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نه شم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم، که نه نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی. او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي، نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې به هغه د شعر خاطرې نه وي ناسه شوي یا به هغه موړ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مگر ما بدری کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیا پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي دی خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
دی منګل استاد خبره، نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید مرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوته
بالکل،
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم. نو بیا دی اوسنی کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب ثاقب ما وویل، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه وایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دی برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ما ته د ثاقب صاحب یو کاکړې پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړې ویلې دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالی را ته یادېږي، نازوم زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړې دي.
ولاړو بسو سندره به واورو ډاله دیوي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. دونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجونی په ډیره بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو از زمزمو ته کله هم د سیوار سوې د سی پی او کار باندې بوخت او سی هم د سی ل دې زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په وی زمزمې باندې ځان لپاره
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمې یم زه دلته اروپا کې در سره څنګه نه راځم نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي نو مخکې در هغه سړی موټر ته لاس رسی ولري زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم بدا لار چرته سفر باندې روان ما از غږی کما بیا تاسو خبره چې همدې څخه یا کلا کلا شپزی وکما او یا ځل نور وختونه چې زې بيخي आवाज ما درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو موږ زبګ ژبه اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراریږي هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی
داسې دغه ما کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخنا وخت دې کاکړی او یاد ټپیزو پاک لبا نه مشورې وخت یې سره دا څنګه وایو ته کوشش وکړم ته کمپوزونه راک او دا چې هغه ما محلي هنرمندان دې شه ډیر نموتي هم نه دي نو وشاته دې سه کمپوز پاک لسنې دی ویل
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خه پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هلمند یې مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې استیج تراسي سندري ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي اوسي
د دې اخته د ترماخه ما د دغه یو شیر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیر د دې شیر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بی بی سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمی ته زما پخله پختنه کړو چې دا لږ څوک د زوړم د سره خبرې وکړي به ځکه لما نغمی بی بی سره خبرې وکړي نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولی پاتې ولی د زما فلټر نه راغلی په دې دوه خاک باندې نو ما ولې ویل چې یاره به د سیده شي انسان خپل علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسائل هم ډېری
مطلب تا کو غواړی کولای سي ها
ام دا څو نو کوم سره غواړی هڅه ما د دې فیل نه پرته ډیر سخت کارونه دي چې موږ ورسره مخامخ شوی و دا ان په حکومتي کشننګونه وي په فردي کشننګونه وي دغه سي په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه و خو مګر موږ تر اخر شوی موږ مبارزه کړی دا او دا برخه سي سره غواړی نه دا خو شونی دا اندارنم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دی برخې سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان دسي لا بلا بلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سستات لرو او ام د سي جنور سندرغاړي سي او بتر کمپلو لاندې سندري ویلې او کمپوز نه جوړول بل اخر خپل هدف ته رسیدل ستاسو نظر هغه کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې باندې ځینې کسان غواړي شاعران سي ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي هغه ته مو وینات څه د څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه همسته
نو که زه چې یو ډول محدودیت خو مختلفه برخې دي اوس مثال کمن یو سو کو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې منګ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله، خو دغه کم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو دغه پاک لمانی هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دغه عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه مانی هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه هلکې ګیز مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مه کړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بستانه وګوره، بستانه وګوره، دا یې کار دی، دا یې سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي، زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی، ما ټکول شوی، ما زده جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکي، حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نه راډیو ته تللې مرکه مې کړې، نه یو سټیج ته ولاړه شوی د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او که آسانواری مسله ونه، بیا راډیو خو ته پوهېږه چې اسانه کار دی، یو سړی به که داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که بعد امکاناتو مساله ډیره وا پزابیده مثال ما یو تړاو دا او کاغه و کنه درم خلاصونه به راډیو په اسنواري کې راډیو اسانه وا او سره به راحت هم لګډيري زب په راډیو کې لګ راحت ډیرو ما
بالکل او ما هم هم دغه سی یو تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې پټول کې د خبريالې په ډګر کې خې خاطرې مستا جالبې مستا ترخې مستا خندون کې مستا تاسو کې داسې ماته داسې یو خاطره وایسته چې همیشه کله دریا دیږي نو خندا درځي او خوشاله کېږي به وایسي دا وخت هم تیر سو دغه سی وخت کې موږ داسې یو کار کړیو
ورغوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطري لري خصوصا دا خبريالي به تاسو د سي خاطري ډېری لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا منمنو سره مخامخ کېږي نو ډېر رقم مسایلو کې څو سره خبرې کېنی زمونږ جلال آباد کې ځکه کمی راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار وو نو دا چون زما په مخ کې تیره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تیره شوې زمونږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یو مرکې د پاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولم کله چې خپرونې ته ناشوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ به کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو خراغ لاس درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی نو د بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړی مشه خو دا بیا غږ نه دی کړی نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راځي چې او ما یې نه چې تاسو سره خبرې وکړم نو هغه بیا کړ د دریم ځلې غږ نه دی کړل چې نورمال غږ به پکاو کنه نو هغه باندې وتلې دی هغه ورو پسې دا سره ولې غږ نه کې مونږ خبرونه شروع ده غږ به کوو غږ نه کې وای او ولا مانه یاد وتلې هغه سره چې دی په غوګو کوړ دی نو نو په دغه ورځ زما دا سره تر کوم پور کوي چې دغه سره کوم پور تل کوي خبره
حتماً ما هم هم داویل پا تلویزیون کی راڈیو کی پتوله کی خاطرات بیخی دیروی کلا لبی تجربگی کلا هم لهم دا غسی جین و مسائل و سرس ملمانو سر مخکی گی هر آورز نو خدا دی آقا ورزی بیا هم را ولی مخپل وطن تولار سو و هم دا غسی خو خاطر و سر بیا هم مخصو
امین
ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غوړم ډیر خبر در سره کوم غوړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیره مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تنکی همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باسه
ډیره زیاته مننه کوم غوړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیره مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل زه دا سندره لایم دا کوم چې خپل استاد عمر ته کوي هر یو پندې ملغلری دی
پندونه
پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن
دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واوري دا
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دي تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت او صحیح چاري خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا وی ہر بدکڑا ہگا بدما کڑا وی ہر بدکڑا ہگا بدما کڑا جدلا سدی آزاد شید چالو نا جانا جدلا سدی آزاد شید چالو نا جانا
دانوی تفریحی خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم سٹی
خالصه.